زمو شخله ازادي راديو اورید ازادي راديو خبرونه چلر ور سات اوریدای شي په اسلام اباد کې د افغان کډوالو شوراوي په دې شار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راديو ته وویل پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون لسکونه افغانان نیولې دي. په همدې منځ کې د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نسی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال په دې راپور کې چې د یو کډوالې په ژغ پیلېږي،
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزه ونه لري. نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبریاله مینه اکبری ده وای په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار و نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تابعی او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دی هم بیا.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وای. د لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند زلمی د پنځم به په مخامه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل در دانی ولسمی دي او حاجی کم ته انتقال شوی دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ریپورټ شوي دي. دا ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
پاکستان ته په تللو افغان کډوالو کې ډیر شمیر هغه کسان هم شامل دي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په دغه هیواد کې انتظار کوي. لبل خو د امریکا د حکومت له وروستي پریکړې سره سم د دغو کډوالو د تګ پروګرام ځنډیدلی دی، خو د کانګرس ځینو دیموکرات غړو د افغان کډوالو د لیږد پروګرام د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ د امریکا د بندنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو ته یو لیک واستاوه او له هغه وغوښتل چې د افغان کډوالو د منلو او استوګنې خدماتو د ځنډولو لپاره خپل نفوذ کار واخلي. نور جزئیات په دې
د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان کډوالو د انتقال پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هېواد ولسمشر ډونالد ترامپ له اجرایوي فرمان وروسته د کانګرس په دواړو جرګو کې یو شمېر مخکښو ډیموکراټانو پر واشنگتن غږ کړی چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي. د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو ډیموکرات غړو دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 9 د بهرنیو چارو نوي وزیر او په سنا کې د دوی پخواني همکار مارکو روبیو نه په یو لیک کې کړې ده. دوی له ښاغلي روبیو غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د خدمتونو ځنډ لغوه او د افغان کډوالو د لیږد پروګرام بیا پیل کړي. د کانګرس د دواړو جرګو دغه ډیموکرات غړي په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ له حکومته دغه غوښتنې مطرح کوي چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د خپلو کیسونو پروسس ته انتظار باسي وایي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دوی په دې ټینګار سره چې له دوه ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پاکستان د پولیسو عملیات چټک شوی، له واشنگټن وغوښتل چې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال لړۍ بیرته پیل کړي. صدیقی عزیزی چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپل سایفي کیس پړاوونه بشپړوي، ازادي راډیو ته وویل
ما دیگر هیچ آینده ای برای برگشت به افغانستان نداریم.
موږ افغانستان ته د راستنېدو لپاره هیڅ راتلونکی نه لرو، نه کور لرو او نه امنیت لرو چې زموږ ماشومان په خوندي چاپیریال کې زده کړې وکړي. موږ خپل ټول مالونه وپلورل او موږ په یو امید سره پاکستان ته راغلي وو چې کارونه مو پر مخ ولاړ شي، خو اوس په ناهیلۍ او بې برخلیکه حالت کې یو. هیله لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د افغان کډوالو د انتقال پروګرام په بیا پیل کې له موږ سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې او بل افغان کډوال یوسف عطایی ازادي راډیو ته وویل
ما دیگه چاره نه درم جز دې کې انتظار
وکړم. موږ له انتظار پرته بل چاره نه لرو. ګورو چې څه کېږي. هله لرو چې د دې هواد د سیاستوالو غوښتنې او خبرګونونه یو مثبته پایله ولري او دا پروګرام بیا پیل شي.
د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو دیموکرات غړو د غشان په امریکا کې میشت افغان کډوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د دوام غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې دا خدمتونه په متحده ایالاتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره حیاتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډوه. د دغه پروګرام په پایله کې زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره همکار وو او ډیری یې د پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي خورا اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخواني همکاران وو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده ترسره شوې، نو له همدې امله د دوی د لیږد پروګرام یې په موقت ډول ځنډولی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی معاشونه ځنډول شوې دي. د بیلابیلو ادارو د کارکونکو د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل سره لدی چې د دلبی له میاشتې هم یو لس ورځې تیر شوي، خو د جدي میاشتې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او د کورنۍ د لګښتونو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي او وایي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معاشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې د معاشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څنګه معلومات واخیستل هغه راته ویل چې ساسي ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوی او هیڅ اجراءات په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. مونږ د چا دی میاشتې ماش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلو میاشتې ولسمه ده ماشونه ځنډیدلې دي. ژمی دی، روژه هم را رسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیل وړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ معاشونه ځنډول شوي. بل خوا داسې ویل کېږي چې ښایي معاشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکونکو لپاره ډیره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معاشونو ځنډېدو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته رسیدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ټرمپ د مرستو د ځنډېدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د ماشونو ځنډېدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړی چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلاف خبره کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د په وینا طالبان دا دیوال د دوه هیوادونو ترمنځ پوله غنی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی له سفر وروسته تودې شوې. د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علی اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلی چې نو موړې د دغه اختلافاتو د حل او د دواړو خواو ترمنځ د لاړډيري همکاري غوښتنه کړې ده. د غلورپوري ایرانی چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلی چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نو موړې زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي ځکه کې دی شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته پکتو مهمه و چې دیوال د سرحدي سفر نقطې څخه یو څلری جوړ شي. یو شمیر امنیتی شنون کې لړل اسد الله ندیم او افغانستان له خپل غونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لري لیدي. خو د هلې واځنې لارې تفاهم تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
د وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري. خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکرات او تفاهم او تاریخي مطالعاتو لاره دا مسله حل کړي ځکه کدا موضوع یو ورخیز او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې بستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري خلکو تبا سر خوګي جوړ کړي. د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنۍ ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندې کړي. خو اوس پوښوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافات خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیخي هم شوي وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغه نخوتو وروسته ویلي چې نه غواړي له ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي.
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا افغانستان مسالو تر اگرځو خو اوس هم یو نړیواله موضوع د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سوریه ته تللی دی. د سوریه نوی واکمن احمد الشر او د کابینه وزیرانو د دمشق په هوایي ډګر کې د قطر د امیر هرکلی وکړ. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قطر امیر د هیواد ته سفر کوي. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د قطر د امیر دفتر د پنځم به پورز د وی خبر پانې په خبرول سره ویلي د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د سوریې پلازمینې دمشق ته رسیدلی دی. په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یو عربي هیواد مشر سوریې ته په رسمي سفر ورځي. قطر د نور عربي هیوادونو خلاف د اسد د رژیم پر مهال له سوریې سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې رغولې نه وي. همدارنګه دغه هیواد په 2018 کال کې د هغه وسلوال پاتون پلوی هم و چې د اسد د رژیم پر خلاف یې په غوښت کړی و. د قطر امیر سره په دې سفر کې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد الخلیفی هم بل و. نموړي لخپل سوریي سیال سره په یو خبری کانفرنس کې ویلي موږ په بشپړ توګه د سوریې له هغې عادلانه دریز ملاتړ کوو چې غواړي د جګړې له پای ته رسولو وروسته یو دولت رامنځته کړي. الخلیفی سوریه ته د قطر د امیر د سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا په ګوته کړې ده. هغه وړاندې ویلي قطر به له خپلو سوریایي ورونو سره په ټولو برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د الخلیفی په ټوکو د قطر د امیر او احمد شرح د خبرو اترو اجنډا بیلابیل موضوعات و. بل پلو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته د قطر پلاوی سفر د سوریې لپاره یو مهم پرمختګ بللی دی. هغه ویلي سوریه د ورورګلوۍ او تاریخي اړیکو پیاوړتیا ته ژمنه ده. د الشیبانی په ټوکو قطر په تیرو 14 کلونو کې د سوریې له خلکو سره یو ثابت متحد ملګری پاتې شوی دی. هغه وړاندې ویلي د سوریې بیارغونه د راتلونکي لپاره هیله مندي ده. د همدې رواني جنوري په میاشت کې د قطر نوموړي وزیر شمنه کړې و چې د سوریې د بنسټیزو اسانتیاوو په بیارغونه کې به مرسته وکړي. د پنځمبې ورځې په ناسته کې قطري پلاوی د سوریې د اقتصادي عامه خدمتونو، روغتیا، تعلیم او بانکي سکتور په برخو کې د بیارغونې ژمنې او ملاتړ اعلان کړی دی. دا تیر کال د دسمبر راهیسې لیکل چې د هیئت تحریر الشام ډلې لخوا دمشق سقوط شوی د سوریې له نو واکمنو سره د اروپایي ټولنې سربیره د ترکیه او نور عربي هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې ښې شوې دي. سوریه ته د قطر د امیر سفر د نړیوال اړیکو د تحول یوه برخه ګڼل کیږي ځکه د سوریې انتقالي حکومت هڅه کوي د دولت جوړونې نوی پړاو پیل کړي. سوریه ته د قطر د امیر له سفر وړاندې د فرانسې، جرمني او ترکیې لوړپوړي چارواکو سفرونه کړي وو. اوس په سوریه کې د ترکیې او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه بیرته پرانستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کاروانګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمېر دور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدیلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي تر څو د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالی او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سوه خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار صفه خوا خلکو ګټه اخیستله اوس خو ناغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخی معنا اقتصادي واده جنې وکړي. اغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور
انجه
اغه باید موږ خلکو ته دغه شاز مش خلق تدید غکی شاز مش خلق گټ جن واخی
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سي پوره کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالی کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخسي هغه نن بند سوله، نو د دې دغه شي چې اوسېدی شی موږ ته راکوس چې دغه تبادله وشي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي ښه میوه وکړي موږ ته دې شی را چې دغه تبادله را وګرځي، نالان را چې موږ په مځکو کې کښې دغه تبادله را وګرځي چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا د هر شي تبادله را وګرځي دا کوکنار، موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښي مو دي.
مانو عبدالحق جاهد دی. مخکې خو دلته کوکنار کرې کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنارو په بدیل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پورته کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سرې او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیلو ته توضیح کړي دي، د کوډونو دغه تر څنګ یې کوډونه وسره کړي دي، او دغه رقم یې د انځرو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یې ورته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسساتو په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتاره ځمکه د بدیلي معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتاره په شاوخوا کې د بدیلي معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلي، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلي، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیر ما سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو زندان ته یې راوړو پوستکه شپه رامانو کې بیا زندان ته راوړو زندان کې پنځه ورځې بندیانو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ډوډۍ به لیا وای یا به نه به په یو کوشناب کې څو شپې بندي کړي وو هلته زموږ ملګرو ټول ته به هلم ډېر راټولو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوسه نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوې تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم. د 2023 کال لسته راوړنو مدا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصه نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي ژلي شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي. ایران په نږدې یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام آزادی رادیو ته وویل ایران په 2023 کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشرانو سره کتلي دي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزې پر وضعیت خبري شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکي الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټوله عمله اوس پر لی وژل شوي وي. د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند را ایستل شوي دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ځینې خلک له افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې د ډیورن پر کرښه تړل شوی لارې دی بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه اوسي. د کوزي پښتونخوا اوسیدونکو هم د دې لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو ویل تی روشه او خوا 15 کالو پاکستانی چارواکو د ډیورن پر کرخه غنی لارې بندي کړي او د دوی په وړاندې زیات خندونه او ستونزې جوړې کړې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکو خان محمد ازادي رادیو ته ویل دوی په باجوړ، دیر، مومند، چترال او پیښور کې خپلوي، دوستانی او کورنۍ لري، خو د پاکستان حکومت لخوا د اغزن سیم لګولو او د خلکو پتلو راتلو لګیدلو بندیزونو یې د یو بل په مړی او ژوندۍ کې ګډون او وړی کې پالل ډیر ګران کړی دی.
او مړه ژوندۍ هم سره شریکو، غم خادان هم سره شریکې، زمکه او جنازونه هم سره شریکو، تګ راتک به مو د پخانه.
د ننګرهار اوسیدونکو نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل د لر او بر پښتانه سره نه بیلیدونکو اړیکې لري. په ویناي دا غزنو سیمونو په غزولو او نورو کارونو دا قومونه له یو بل څخه نشي جلا کېدی. نو افغان او پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو په ځای اسانتیا به چمتو کړي. هغه وړاندې وویل
د ډیورن د فرضي کرخي دواړو خواو ته یو قوم، یو عزیز، یو ولس پروت دی. د دوی ترمنځ تک دا تک خپلوي، تجارت، ځینې مزینې لارې موږ لرو چې هغه په ګوشته کې دی، لالپوره کې دی، د میچینی لاره ده، نواپاس لاره ده. د پاکستان حکومت او افغانستان حکومت څخه زموږ هیله او توقع دا ده چې په دغه برخه کې د دواړو ولسونو په مخ د دغه دروازې خلاصې کړي.
د لارو بندېدو او اغزنو سیمونو غزولو یوازې د ننګرهار، کونړ او نورستان اوسیدونکو ستونزو سره نه دی مخ کړي، بلکې د ډیورن کرخې بلې غاړې د باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو ځایونو ځایي خلک هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه تر ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه تر ته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو د لارو پرانستلو او د خلکو ستونزو حل کولو لپاره ګډې غونډې کړي او له چارواکو غوښتي چې باید نور د دوی په وړاندې پراته خندونه لري کړی شي. د باجوړ قومي مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي مولوی جهانزیب تازه یوې لوی غونډې ته ویلي دوی امن، ژوند، پرمختګ او د بندولارو پرانستل غواړي. مولانا خانزی بویل په ډیورن کرخه د تګ راتګ بندېدو سره دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سوداګری په بیساری ډول زیانمنه شوی. په زرګونو کسان د بیروزګاری په وجه اړ شوی چې لری پرتو خارونو او هیوادونو ته مزدوري پسې لاړ شي. د کونړ، باجوړ او مومندو قومي مشرانو له تیرو څو کالو څخه هڅې پیل کړې چې دغه بندې لارې پرانستل شي. د افغانستان چارواکو تل ویلي چې دوی د لارو بندېدو مخالف دي، خو پاکستانی لوري د لارو بیرته پرانستلو او د خلکو ستونزو هواري په ځای د هرې ورځې په تیرېدو ولسونو ته نوي مشکلات پیدا کړي دي. د ختیځو ولایتونو او د باجوړ مومندو او نور سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د افغان